دا مشال اړیدو او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجدا دا مشال اړیدو په خبرونه کې موضوع ګل آیاز او بوریوال کاکړ هر کله کاو په روانه غړې کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د پټون ترڅنګ دوه اونیزي خبرونه جمهوریت او تاندیهلې د خبرو خلومړی بار بار خو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
نمړې د مهم خبرونو سرټکه نن د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې د شورې مراسمو لپاره امنیتي اقدامات شوي دي. د پاکستاني حکومت ویاند وايي سعودي عرب ته د چین پاکستان اقتصادي لارې په پروژو کې د ګډون بلنه ورکړي او د اسرائیل پوز وايي په شام کې د روسي الوتکې پر وشتل کېدو له روسي چارواکو سره غږېدلې. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې نن د عاشورې ورځې په مناسبت د پېښور او پلازمېن اسلام آباد په ګډون په لوی ښارونو کې امنیتي اقدامات شوي دي. د هیواد په لوی ښارونو کې د محرم لسمې په مناسبت موبایل ټلیفون سرویس تړل شوی دی او لسګونه زره اهل تشیو اوزاداری کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسید وای د صوبې 15 ښارونه پېښور، کوات، هنګو، ډیر اسماعیل خان او ټانک له امنیتي پلو اساس دي، نو ځکه هلته زرګونه سرتیری ځای پر ځای کړی دی. په پېښور، کوات، هنګو، کورما، بنو، ډیر اسماعیل خان، کوټه، پنډي، اسلام آباد او کراچۍ کې د اهل تشیو ماتمی غونډې روانې دي چې ماښام مهال به پای ته رسیږي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر هغه ریپورتونه رد کړی دي چې ګواکې وزیر اعظم عمران خان له سعودي چارواکو سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر خوشی کولو سلا سوي دي. فواد چوری پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویل چې شریف او د هغه لور مریم نواز له هیواد بهر تګ ته نه پرېږدي.
نواز شریف صاحب کا جیل آنا جانا لگا رہے گا.
دیوائی نواز شریف صاحب با بیا ہم زندان تجی او که خدای کول نه نواز شریف او مریم نواز له پاکستان بهر تک ته پریدو، بلکه د مالی چارو پخوانی وزیر ساقدار او د شریف زامن حسن او حسین به هم له پاکستان بهر وسیدو ته نه پریږدو. هغوی به هرو مرو هیواد ته راځي. له هیڅ هیواد سره د نواز شریف صاحب د خوش کولو هوکړه نه ده شوې.
فواد چودری دا څرګندونی پر داسې مهال کړی دی چې د سپتمبر پر 19 د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب د سفر پر دویمه ورځ د اسلام آباد های کورټ د شریف د هغه د لور مریم او زوم محمد صفدر سزاګانې وځنډولې او هغوی له زندانه خوش کړل. تر دې وروسته د پاکستان یو شمیر رسنیو خبر ورکړ چې وزیر اعظم عمران خان له سعودي چارواکو سره د شریف د خوش کولو په اړه هوکړه کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ راتلونکي اونۍ د قومي اسمبلی له غړیتوب د نهلی په اړه د وزیر اعظم عمران خان د قضیې اوریدنه کوي. د سپریم کورټ د مقدمو په پرونی لیست کې راغلی چې د مشر قاضي میا ساقب نثار په مشرۍ درې کسیز جرګګۍ به د عمران خان د نهلی په اړه د وکیل دانیال چودري د غوښتنلیک اوریدنه کوي. نوموړي دا غوښتنلیک تیر کال په مئی میاشت کې تر هغه وروسته داخل کړی و چې سپریم کورټ پر پخواني وزیر اعظم نواز شریف د درغلۍ د تورونو تحقیقاتو لپاره ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړې ده. چودري په خپل غوښتنلیک کې دعوه کړې وه چې عمران خان د خپلو ویناګانو له لارې د هیواد جمهوري بهیر تاواني کوي. په هغه درخواست کې پر عمران خان تور پورې سوی و چې د انتخاباتو لپاره یې د نوماندۍ په کاغذونو کې په امریکا کې د زیږیدلې لور ذکر نه دی کړی، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې. عمران خان په بیا بیا دا تور رد کړی دی. سپریم کورټ له هغه وخت راهیسې د چودري د درخواست ځنډولی وو او اوس یې چې د دوشنبې پر ورځ به یې اورېدنه کوي. د سوات د مټې تانې پولیسو مشر وایي یو انجلۍ او هلک ته د زهرو ورکولو په تور و مشکوک کسان نیولې دي. راحت علي خان نن مشال رادیو ته وویل پر دې کسانو تور دی چې درې ورځې مخکې هلک او انجلۍ ته زهر ورکړي ول او د هغوی مرګ ته یې د ځانوژنې نوم ورکړ. دوی وایي دواړه کسان د ناموس په نوم وژل شوي او د پیښې په رپورټ کې د ناموسي وژنې ماده هم شامل کړې ده. په سوات کې د بشري حقونو یوې ټولنې دی اویکنینګ ویلي چې سږ کال په سیمه کې 28 ښځې د ناموس په نوم وژل شوي چې پکې د شپاړسو هغو مرګ ته د خودکشي نوم ورکړل شوی و. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند او پاکستان بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د کلنۍ غونډې پر مهال سره وویني. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار دا اعلان پرون تر هغه وروسته وکړ چې پاکستاني وزیراعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندر مودي ته په یوه لیک کې د کشمیر په ګډون د ټولو مسلو د هواري لپاره د خبرو وړاندیز وکړ. کمار پرون په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټ ټان به په نیویارک کې د ملاقات موضوعات تیار کړي. د ویل د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه د پاکستان په غوښتنه ترسره کیږي. اسرائیلی پوځ ویلي دی چې د هیواد د هوایي ځواکونو مشر په ماسکو کې له روسي چارواکو سره روانه اونۍ د شام له لوري د روسي الوتکې ویشتو په اړه خبرې کړې دي. روسي چارواکو ویلي وو چې دا کار د اسرائیلو له وجې سوی دی. د اسرائیلی پوځ په بیګانی بیان کې راغلی چې میجر جنرال امیکام نورکین پرون ماسکو ته ورغی چې له روسي چارواکو سره د الوتکې د ویشتو په اړه خپل معلومات شریک کړي. او رستی خبر د لوبو، د اسیا جام د کرکټ په مقابلو کې نن پاکستان له افغانستان او هند له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا لوبي به د پېښور له وخت سره سم د مازګر پر څلور نیمې بجې پیل سي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال اورئ.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیرویشت ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په جوب او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت و دېرش او کم نه کم څلیرویشت، په بنو کې به زیات نه زیات اته دېرش او کم نه کم څلیرویشت، په جوب کې به زیات نه زیات څلور دېرش او کم نه کم پنځلس، او په کوټه کې به زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم لس ډیګري سینټي ګریډ وي.
قدر منو درکو خبرونو مند مشال اړو نو ور دل چی بوریوال کاکړ وړاندې کول کچ چر راس دربان غړي تر پای پات شي. نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو او د ونی ز خبروري تفصیل واوري. د پاکستان په یو شمېر خارونو کې د الیتشي ماتمی غونډي او جلوسونه روان دي. پاکستان وایي سعودي عرب ته یې په چین او پاکستان اقتصادي لار کې د ونډي اخستو بلنه ورکړي. د دې ګټه بس دي
خو د دې په پیچیدګي ډېره زیات. پاکستان ته دلته د پیسو مسله هم ده، نو دوی که دا وکړي نو مسلې به ډېرې جوړې شي، فائدې به کمې.
امریکا ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان د شخړې د هوارې بهیر برخه وي. شنونکي وایي
امریکا ته پکار ده کاټ مالک ته لوی هېواد دی، بیا د پاکستان کنسرن هم وګوري.
د ښځو په اړه ځانګړې خپرونه تاندې هیلي هم اوري. او په جمهوریت خپرونه کې مو د پاکستان په ټولنه کې د جمهوری فکر د پخېدو پر لارو چارو بحث کړي.
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي، هغه وطن کې بیا خلکو شعور تخلیق وړاندې کړي.
کدرمنو دغه سره شنیرو تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه تا غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې نن د پاکستان په یو شمیر خارونو کې د الیتشي ماتمی غونډي او جلوسونه روان دي. په ځینو سیمو کې جلوسونه امام باړو ته هم رسیدلي دي. او په لږ شېبه وړاندې په پېښور کې د مشال رادیو خبریال غلام پور غوس را سره تفصیلات شریک کړي چې په ښار کې دولس ماتمی جلوسونه راوتي وو. د دې امنیت لپاره شپږ زره امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي وو. او د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا پولیسو مشر د صوبې پنځه ضلع حساسې ګرځولې دي. خو په هغه سیمو کې هم امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي دي او د ماتمی جلوسونو څارنه کوي. دا خو تاسو د پېښور حال واورېدو. په بنو کې هم د لسم محرم د عاشورې د ماتمی جلوس نن سحر د مرکزی امام باړې نه راووتو او غرمې دولس بجې امام حسینیا ته په پوره امنه توګه ورسېدو. نور تفصیل به د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې واورو.
ضلع بنو کې د لسم محرم الحرام ماتمی جلوس مرکزی امام بارګاه نه میلاد پارک او واپس دولس بجې د پارک نه امام بارګاه ته ورسېدو. د ماتمی جلوس خوندي ساتلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي ول. د بنو پولیسو اډیشنل ایس پی توحید خان وایي
بالکل د شپې وخت او د شپې والا تعالی فضل چې موږ د جلوس د ټیپ سکیورټی سره یوړو واپس مو بیرته راوړو.
اهل تشی بنو جنرل سیکرٹری نوروز علی وائی د پولیسو او بنو نو ولس د ملاتړ ستاینه کړي.
میر سیما سیکیورٹی ادارې دی پہلے نا ډیرو مطمئنی اور ډیرو نو خواشی ډیرا مته دورا سیکیورٹی مستا پرووائډ کړلا بلکې نیرا کول نا دومری زیات سیکیورٹی او ډیر مضبوط دی پلان جو کړا دا سیکیورٹی پلان پہلے نا سارا سارا دا تیرا نورا دا بنو عوام دے دا مرسرا انجمن تاجران صدر دے ای ڈبلیو ایس ایف ٹی ایم اے دغه ټوله نا جی میر ډیر مطمئنی
د لسم محرم یوم عاشور ماتمی جلوس خوندی کولو لپاره بنو کې د جلوس په لارو د نهم محرم ماښام نه ګرځبندیز لګول شوی و چې نن غرمه د اهل تشی ماتمی جلوس واپس امام برګا ته ورسېدو او هلته خپل اخري مذهبي رسومات ادا کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اودونکو، تاسې د بنو په اړه تفصيلات واوریدل چې هلته خپل فورم نه طریقې معنی ماتمی جلوسونه د الیتشی ولخوا چې کوم راوسل شوی وو هغه په پورم نتوګه سرته رسیدلې دي. زو کورمتا د کورم تنظیمي چارواکي وای په سیمه کې د شوري د مراسم لپاره کلک امنیتی اقدامات کړی دي. د تنظیمي چارواکي بر مشال لته ویل چې پرون او نن یې په سیمه کې اضافي سرتيري هم ځای پر ځای کړی او له افغانستان سره پوله تړل شوی ده. هلته د الیتشی د سازمان یو مشر وای له امنیتی اقداماتو مطمئن دي. تفصيل د تاریخ ورغزه پر رپورت کې وو.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای په سیمه کې د عاشورې مراسمو پر مهال د سبا د پیښې مخنیوي لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته کړي دي. انتظامیه تر مخه پاړه چنار او لزوتا د عام ولسپتک بندیز دی او دغه خورونو وتونکو ټوله لارې بندې کړې شوې دي او هلته به تر لسم محرم پورې د موبایل سرویس او پاک افغان پوله د هر قسمه تک راتګ لپاره هم بند وي. مرسیال کمشنر طارق حسن مشال لډیو ته وویل په سیمه کې شاوخوا 2.5 سوه امام باړو او د جلوسونو امنیت لپاره د اف سي او لوی ځواکونو سره سره د پاک فوج نن هم موجود دي او چې څومره هم سرکاري اهلکاران دي د هغوی چټیانې منسوخ کړي شوې دي. طارق حسن ویل په سیمه کې د عاشورې مراسمو پر مهال د ترهګرۍ خطر د نهالته او خصوصا په پړچنار او الیزو کې اضافي سرتيري ځای پر ځای کړي چې مخې ونیسي. بلخوا په پړچنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم د انجمنې حسینیه یو مشر حاج مجاهد علي جعفری مشال لډیو ته ویل د محرم پر مهال د امنیتي ګامونو دوی مطمئن دي او زیاتوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ خطر شته نو باید موږ ټول د دې مخنیوي لپاره لخپل سرکاري امنیتي دارو سره مرسته وکړو.
شرپسن خال سکون دی اغا اسلام سے تعلق نه یو خلکو اغا خو مخو دارنګایر کې د شیا سنی دی او دارنګایر کې خپل مفاد د فرارت کوي شي کنه او پاکستان دی په دمونی واجب باندې دمونی حق ته مخفل ځان اول خپل ځان دفاع وکړو. پاکستان خور دفاع وکړو ته کلا کوم کاستو نه پیژنې او هغه شناخت نه کیږي ته چور اوستلو اغه وګنر باندې کویا بو حکومت اولی غویا کاس باو ته خایو چې د خور کړي اوس مولا کاږي مولا کیږي یو غیر سړی روشي حکومت ته پاتې لګي چې بلچو کې نه پیژندې هغه زه پیژندم دا غیر سړی د غزه نیولا شو.
دا شوري ورځ د ټولو مسلمانانو لپاره ډیر اهمیت لري او دا په ټولو اسلامي نړۍ کې د ځنګړي مراسمو په ترڅ کې لمنځل کیږي. په دغه مراسمو کې مخکې هم په شیاګانو ځانمرګي بریدونه او چودنې شوي چې د دې له وجې په کورما کې د غزل هم سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي شوي دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لوی تاسو غوږی قدر مودونکو، د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلی دی چې حکومت سعودي عرب ته د چین د اقتصادي لار په پروژو کې د ورګړېدو بلنه ورکړې ده. نو موړي پرون مازیګر د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب تر دوه ورځني سفر وروسته خبرالن ته ویل د سعودي عرب یو لوړ پوړی پلاوی به په اکتوبر کې د پاکستان سفر کوي چې پکې به پر سوداګریزو او اقتصادي اړیکو خبرې کیږي. ریاض او بیجینګ د چودری د سرګندونو په اړه لاسن دی ویډیو هلته کارپوهان وای داسې ښکاري چې له سعودي عرب څخه د وزیر اعظم اتمی نه دی پوره شوی. په دې اړه درته تفصیل د یوې وړوکې دمې رستو وړاندې کوم. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودری د زیارت پورس په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویلي چې چین سره اقتصادي راهداري په پروژو کې به سعودي عرب هم سرمایه کاری کوي. فواد چودری د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ته د سفر په اړه ویل چې په راتلونکي میاشت کې به د سعودي عرب یو لوړ پورې پلاوی د اسلام آباد سفر کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به مهمې معاهدې هم لاسلیک کیږي.
په دې پلاوي کې به د سعودي عرب د خزاني او توانایي وزیرانو د کاروبار مشر شامل وي. په دې سفر کې به د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د لوی اقتصادي شراکتداري بنیاد کیښودل کیږي. سعودي عرب لومړنی هیواد دی چې په اقتصادي راهداري کې د دریم ملګري هیواد په توګه مو په پروژو کې د شمولیت بلنه ورکړي.
تیسره پارتنر کے طور پر شمولیت کی دعوت دی.
فواد چوری زیاده کړ چې سعودي عرب به اقتصادي راهداري په پروژو کې سرمایه کاری کوي او د دې تفصيلات به د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې وړاندې کړي. عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ سنبالولو وروسته لومړنی سفر د سعودي عرب او بیا د متحده عرب امارات وکړو. په اسلام آباد کې خبریال عمر چیما وایي دا ټول ژمنې دي او دا به په راتلونکو ورځو کې نور هم واضح شي چې تر څومره حد پورې په دې عمل کېدی شي.
مونږ ته په معاشي بحران قابو موندلو لپاره لنډمهاله امداد ضرورت دی، نو له دې ښکاري چې حکومت به آی ایم ایف ته امداد لپاره ځي. که چېرې دوی له سعودي عربه د سرمایه کارۍ تمه کوي نو هغه خو د اکتوبر په لومړۍ نیټه نه شروع کیږي، بلکې په هغې به تر یو کال پورې وخت لګي.
خبریال عمر چیما زیاته کړه چې موجوده حکومت له نورو هیوادونو څخه د امداد پر ځای سرمایه کاري غواړي. خو د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي په اقتصادي راهداري پروژو کې سعودي عرب شامل لولو سره به نورې مسلې هم راپورته شي.
امریکن تھنک ٹینک یو رپورٹ ما مخکې کتلی و یو کال مخکې بنیادی پاکستان د سعودي عرب او د چین په منځ کې تعلق جوړول غواړي، لار ورکول غواړي، سره تړل غواړي. خو د دې په پیچیدګي ډېر زیات. اول خبره دا ده چې دلته د دهشتګردۍ په حواله سره هم د سعودي عرب د حکمرانانو دا نوم چې کوم دا څخه نه، خو پاکستان ته دلته د پیسو مسله هم ده، نو دوی کته او چی نو مسلې به ډېرې جوړې شي، فائدې به کمې.
خو د دې مخکې پاکستان د منصوبه بندی وفاقی وزیر خسرو بختیار د سپتمبر په 13مه په اسلام آباد کې خبرونه ته ویلي وو چې له چین سره اقتصادي راهداري پروژې دایره کار پر اخولو په اړه دوه هیوادونه سره شوې دي او دی به د نومبر په میاشت کې د چین سفر کوي. نو موري دا هم ویلو چې په اقتصادي راهداري پروژو کې به نور هیوادونو ته هم بلنه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړو ته تاسې غوږې قدم اوردونکو، د افغانستان د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې د اتوار په ورځ به په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ بیا پرانستل شي. ناصر کاماوال پر مشال اړو ته ویل پر دې موضوع په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په کابل کې د پاکستان د سفارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. پاکستانی چارواکو شاوخوا شل ورځې مخکې د ننګرهار پر چارواکو د مداخلې تور له پوره کولو سره خپله کونسلګرۍ وتړله. نور تفصیل له کابل اکرام الله اکرام راکوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ناصر کاموال د پنځشنبه په ورځ ویل چې په همدې اړه په اسلام آباد کې د افغان سفیر او په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي. ښاغلی کاموال وایي دغه خبرې په کابل کې شوې دي او د پاکستان سفارت چارواکو په ننګرهار کې د دوی د قونسلګرۍ د امنیت په برخه کې د اسانتیا او غوښتنې درلودې چې د ننګرهار له والي سره تر خبرو کولو وروسته ورته ډاډ ورکړل شوی دی.
دوی ژمنه وکړه چې یکشنبه په ورځ باندې دوی خپل کار شروع کړي او دغه کار به د تیر په څیر تغییر به د منظم سکیډول د لارې به دوی دا ویزی خلکو ته ورکړي چې هغې کې به یو ورځ د پکتیا خلکو لپاره وي، یو ورځ به د خوست او د پکتیکا خلکو لپاره وي، همدغه شان به دوه ورځې په هفته کې د ننګرهار د خلکو لپاره وي. د دغه سیاسي سکیډول له مخې به دوی خپل کار کوي.
دی وایي په دې ناسته کې د ویزو د ورکړې په برخه کې په نظم او ډیسپلین هم بحثونه وشول او د پاکستان سفارت چارواکو ژمنه وکړه چې په دې اړه به د یو مهالویش له مخې خپل کارونه په شفاف ډول پر مخ یوسي. دا په داسې حال کې ده چې پوره شل ورځې وړاندې په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلینو ادعا وکړه چې د ننګرهار د سیمایزو چارواکو د مداخلې له کبله په موقت ډول خپل قونسلګری تړلې ده. په دې اړه ډیر جزئیات نو ورکړ شوی، خو په کابل کې د پاکستان د سفارت د اماړي کوسانګي او مسول محمد زیب یوازې همدومره ویلي وو چې په جلال آباد کې د قونسلګری تړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه وه. همداشان د پاکستان سفارت په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې وه چې د ننګرهار والي د قونسلګری په چارو کې لاسوهنه نه کوي او دغه شانې له افغان چارواکو په جلال آباد کې د پاکستان د سلګری د امنیتی تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کړې وه. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت دغه ادارې رد کړي او ویلي وو چې د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو د قونسلګری څخه بهر موجود دي. په همدې حال کې د ننګرهار د والی وینا تاولا خو ګڼه وایي چې د قونسلګری د خلاصېدو په اړه رسمي خبر نه دی ترلاسه کړی، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د فساد مخنیوي ته جدي پاملرنه وشي.
اکرام الله اکرام چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. قدرمن اوردونکو، د امریکا د دفاع وزارت په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان د شخړې په هواری کې ونډه ولري. د پینټاګون یعنی د دفاع وزارت دا رپورټ د سپتمبر په 15مه پاکستان ته د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو او د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد د ګډ سفر لنډیز وړاندې کوي. شنونکي وایي د پاکستان لپاره به دا ګرانه وي چې امریکایي غوښتنې ومني. دوی وایي په دې لړ کې تر ټولو لویه مسله د وسلوالو طالبانو خبرو ته حاضرول دي. نور تفصیل درته د یوې وړوکې دمې وروسته په دې رپورټ کې وړاندې کوو. د امریکا د دفاع وزارت په روانونه کې په یو رپورت کې د دفاع وزیر او د ځواکونو ګډ مشر لوري د ملګرو هیوادونو سفرونو چې پکې پاکستان هم شامل وو خلاصه وړاندې کړې ده. په دې کې ویل شوی چې د دې سفرونو مقصد ائتلافونه جوړول او پر ځای ساتل وو. په رپورت کې راغلي چې پاکستان باید د افغانستان حل یوه برخه وي. رپور وایي په روانه میاشت کې د ځواکونو ګډ مشر د اسلام آباد سفر ځکه کړی وو چې پاکستان د جنوبي ایشیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ مهم کردار دی. د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د امریکا د بارونو چارو وزیر او امریکایي ځواکونو مشر د اسلام آباد سفر کړی وو. د پاکستانی او امریکایي چارواکو ملاقاتونو وروسته د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خبری کانفرنس پر مهال ویلي وو چې دواړو خواو په اړیکو کې د ځنډ په لرې کولو سلا شوي دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه تلد مسعود وایي امریکا دا فکر کوي چې پاکستان د افغانستان مسلې حل لپاره هغه کشان کردار نه لوبوي چې څرنګه دوی غواړي.
یعنی ان کا یہ مقصد کہنا ہے کہ طالبان یا تو آپ طالبان کو مجبور کریں.
د دوی مقصد دا دی چې طالبان خبر اترو ته مجبور کړي او خپل دریز نرم کړي. کچې پاکستان داسې نشي کولای نو بیا دې پټنځایونه اهم نه ورکوي او د دوی خلاف دې کاروای وکړي. خو پاکستان تر یو حد پورې دا کار کولای شي.
کارپوه تلت مسعود زیاته کړ چې پاکستان له امریکا د ښو اړیکو تمه لري او کچری په دې کې خواله نه راځي نو نورو هیوادونو لکه چین، روس او سعودي عرب سره همکاري نور هم زیاتولی شي. خو په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای پاکستان او امریکا دواړه په افغانستان کې تر خبرو حد پورې خې خبرې کوي خو په هغه عمل کولو باندې متفق نه دي.
چې څنګه عمل په امریکا کول غواړي پاکستان ته شاید دومره خیر نشته. څنګه پاکستان غواړي امریکا ته خیر نشته. نو امریکا ته پکار ده غټ ملک ته لوی هیواد دی یا د پاکستان کنسرن هم وګوري. د افغانستان کشاله تشه اوس د افغان یا د امریکې نه ده پاک دا ګاونډي هیوادونه خو خاص کر بلکې دا نور هم پکې انوالو دیدار سه انټرسټ دی پکې.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر چې امریکا له پکار ده د افغانستان مسلې حل کې د ټولو خواو اندېښنې لرې کړي. بلخوا د افغان چارو پوه سمی یوسفزی وایي پاکستان لپاره آسان کار نه دی چې طالبانو خلاف کاروایی وکړي او یا خبرو اترو ته کینوي. دی وایي پاکستان باید د مسلې حل لپاره خپل کردار ولوبوي.
عمران خان به هم یو کوشش وکړي خو ماته داسې نه بدې چې دی داسې اقدامات وکړي چې هغه د هغو پالیسیو برخلاف وي یا د هغوی سره په ټکر کې وي کوم چې د پاکستان د راولپنډي فوج مرکز یې جوړوي. نو زما خیال کاغه عمران خان وی یاد دې نه مخکې کوم حکومتونه څنګه چې هغوی بے بس او لاچاره و د افغانستان متعلق د عمران خان پر هم ورته اقدامات دي. په خلو باندې خبرې وو کې موږ افغانستان سره تعلق واړو ځکه چې افغانستان سره تعلق په یو خبره باندې نښتې دي چې د افغان طالبانو خلاف اقدامات کول دي.
سمی سوزی زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان زړه پالیسۍ کې د بدلون امکانات نشته. خو د سپتمبر په 15مه د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل لومړنی سفر د کابل کړی وو او له افغان چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته ویلي وو چې افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت باور کولو اظهار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اډیو تاسو غوږ قدرمن اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه مشال اډیو ډاٹ کام دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. یو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د داعش او طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بی نو بلې خوا ته ورته د جنگ سالارانو چیلنج ورپیخ دی. د سیډنیز ادارې اټلانټیک کونسل د شنونکي جاوید احمد په وینا د زورواکو مسله دومره لویه ده چې د ترهګرۍ ضد جګړه د ناکامۍ لوري ته بیولی شي. نوموړي په واسټری ژورنال کې یوه لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې یې بشیر ګواښ دروروي.
په افغانستان کې پراتلونکو وو نیو کې دوه مهم انتخابات کیږي. یو د اکتوبر د میاشتې پارلماني ټاکنې دي او بل پراتلونکو اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. سر له اوسه بیلابیل سیاسي ډلې د اتحادونو په جوړولو او ملګرو په پیدا کولو بوختې دي. خو وال سټریټ ژورنال ورسپانې لیکلي چې سیاسي تاوتریخوالی او د امنیت خرابوالی د دې ټاکنو په کولو کې ستونزې جوړولی شي. په واشنگتن کې د وی څېړنیزې ادارې اټلانټیک کونسل یو کارپوه جاوید احمد په دې مقاله کې ویلي چې په کابل کې داسې مافیا شته ده چې د نشې توکو کاروبار کوي. د وسلې په زور یې غلاو ته دوام ورکړی او د ښار کوڅو ته یې تشدد راوړی دی. د لیکوال په خبره د جنایت کوونکو دا ډلې کوشش کوي چې د حکومتي پوسټونو څخه په ګټې سره خپل دغه جرمي کاروبارونه روان وساتي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان تېر حکومت اوسنۍ ګډوډۍ کې لویه برخه درلودلې ده. پخوانی ولسمشر حمید کرزی څو زورواکو ته په خپل اداره کې ډیر واک ورکړی وو. وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي چې په تیر حکومت کې دې کسانو ته کله یو پوسټ او کله بل پوسټ ورکول کېده. د دې کار مقصد دوی خوشاله ساتل وو. د لیکوال په وینا دا هغه زورواکي دي چې پخوای په کورنیو جګړو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. اوس مهال دغه خلک کوشش کوي چې خپل ماضي پټه کړي او د نوو نوو پیژندګلو سره په سیاست کې برخه واخلي، خو بیا هم خپل زور استعمالوي. په دوی کې ځینې جنگسالاران په ولایتونو کې ډیر زیات زور لري، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی دې مسلې ته پام دی. د هغه په حکم ځینې جنگسالاران نیول شوي دي. د وال سټریټ جرنال ورسپانې په دې مقاله کې ویل شوي چې له همدې کبله دا زورواکي د فشار اچولو لپاره ګډوډي جوړوي. په افغانستان کې د واک ساتلو سیالۍ سیاست ته لاره کړې ده. نږدې هر سیاسي ډله د یو زورواک په خوا او شا را څرخي. همدا وجه ده چې نوې جمهوریت پښې نه ټینګوي. څېړونکي جاوید احمد په خپله دې لیکنه کې ویلي چې د زورواکو سیالۍ پر مدني ټولنې هم اغیز کړی او ځینې خلک یې د خپلو ګټو لپاره په قومي بنیادونو ویشلي دي. یوه ستونزه دا هم ده چې په قومي بنیادونو ګټه ترلاسه کوونکي د خپلو مشرانو جرمي تاریخچې ته هغومره اهمیت نه ورکوي او بدی نه ګڼي. د وال سټریټ جرنال ورسپانې په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د دې سیاسي مافیا له وجې په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ستونزې جوړیږي او په پرمختیایي کارونو کې خنډونه پیدا کیږي. لیکوال جاوید احمد ویلي چې په داسې حال کې باید امریکا په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د داسې کاندیدانو ملاتړ وکړي چې په جرمونو کې ښکیل نه وي پاتې شوي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 1.25، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
مشال اړیدو تاسو غوږ کې قدر مدون کو. د سواد د مټې تانې پولیسو مشر وايي یو جنۍ او هلک ته یې د زهر ورکولو په تور و مشکوک کسان نیولې دي. راحت علی خان نن مشال اړیدو چې پر دې کسانو تور دي چې درې ورځې مخکې یې یو هلک او جنۍ ته زهر ورکړی ول او د هغوی مرګ ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. نور تفصیل درته د نیاز احمد خان په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د مټې پولیس تانې مشر ایس ایچ او راحت علی خان مشال ریډیو ته وایي چې درې ورځې وړاندې مټه کې یو ښځه او یو هلک په یو کور کې دننه زهر خوړلو خبر خپور شوی و چې رشتہ دارو ویل دغه دوی خودکشي کړې ده. ولې پولیس په دا اړه تفتیش شروع کړو او ورته معلومه شوه چې واده شوی ښځه او یو هلک دغه کورنۍ یو کور ته رابلل ول او ورته زهر په زور ورکړی ول، ځکه دوی دغه تنان گرفتار کړی دي. پولیس وای چې دې مقدمه کې دولت پخپل فریق ده او داسې مقدمو کې نه ضمانت کې دی شي او نه روغه، ځکه چې دوه انسانان وجل شوی دي چې خپل وارثانی پکې شامل دي.
د دې غو د زهر دا ورکړې خو چې کله میډیکل ریپورت دی راغره دا د بجلی دغه دا ورکړې دی را کرنٹ بری بری بدن باندې تشدد دی زیات نشانانو الکتریکل دغه چې کوم ګورنمنت دی کې دا وایي چې لکه کله د شپې کې سوشي د غیرت پرون باندې بده کې باید مستغیث با غیره سرکاري سٹیٹ په بده کې مستغیث دي دا صاحب دا دی بس کې د سٹیټ سره چلای او چې کله دا ثابت شي ګره
سواد کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکنینګ بیا بیا وایي یو شمیر ښځې د غیرت په نوم وجلې کیږي او بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکړی کیږي. دوی وایي چې کال 2008 کې تر دې دمه 28 ښځې وجلې شوې چې پکې د 1400 ښځو وجنې ته د خودکشۍ نوم ورکړی شوی دی. بلخوا سواد پولیس صرف د 400 ښځو د غیرت په نوم د وجنې تصدیق کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے چھے
مشال ریڈیو تاسو غوږی قدر مرو دن کو سوخ شبه دے دا ماس پیخنگ یوانی وجہ بوریبال کا کھڑ ہم راسو پوسٹوڈیو کی ناس تینو لہغن دا خبرون لنڈی سور
Thank you.
په پاکستان کې نن د اشوري ورځې په مناسبت د پېښور او پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په لویو ښارونو کې امنیتي اقدامات شوي دي. د هیواد په لویو ښارونو کې د محرم لسمې په مناسبت موبایل ټلیفون سرویسونه تړل شوي او لسګونه زره اهل تشیع ازاداري کوي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې وزیر اعظم عمران خان له سعودي چارواکو سره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر خوشي کولو سلا شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ راتلونکي اونۍ د قومي اسمبلی له غړیتوب د نهالۍ په اړه د وزیر اعظم عمران خان د قضیې اورېدنه کوي. د سپریم کورټ د مقدمو په پرونی لیست کې راغلی چې د مشر قاضي میا ساکن نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګه به د عمران خان د نهالۍ په اړه د وکیل دانیال چودري د غوښتنلیک اورېدنه کوي. د سواد د مټی تانې پولیسو مشر ویلی چې یو انجلۍ او هلک ته یې د زهر ورکولو په تور او مشکوک کسان نیولی دي. رات علی خان نن مشال رادیو ته وویل پر دې کسانو تور دی چې درې ورځې مخکې هلک او انجلۍ ته زهر ورکړی ول او د هغوی مرګ ته یې د ځانوژنې نوم ورکړی و. افغان چارواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چې درې میرمنې او دوه ماشومان پکې شامل دي. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې شاوخوا 10 کسان ټپي شوي هم دي. او د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هند او پاکستان بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د کلنۍ غونډې پر مهال سره ووي.
بډوال کاکلو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو درنودونکو لږمنې سره سم وزر ته دوه اونیزې خبرونې در خبرونو راځي چې لومړی د ښځو په اړه ځانګړې خبرونې تاندېهلي ته غوږ شو. د خبرونو تاسو لپاره هر اونۍ فرخند اسد جوړوي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې په دې وروستیو کې په مختلفو پیښو کې درې ښځې وژل شوې. پولیس وایي دغه د مختلفو وجوهاتو له وجې وژل شوې دي او دوی پلټنه کوي. خو د سواد غیر سرکاري ادارې وایي دغه ښځې د پت یا غیرت په نوم وژل شوې دي. په دې پروګرام کې په سواد کې د ښځو پر وړاندې د داسې پیښو په اړه د سیمې د غیر سرکاري ادارو سره خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندېهلي خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارا دی اویکنینګ وای په سواد کې په دې وروستیو کې په ناموسي پیښو کې د ښځو د وژنو پیښې مخې ته راغلي دي. د دغه ادارې یو مشر عرفان حسین بابک وای سږ کال تر اوسه 15 ښځې د غیرت یا پت په نوم وژل شوې دي او 12 نجونو د مختلفو وجوهاتو له امله خودکشیانې کړې دي.
زمون چې تمه اداره لګي دی یو یک نمدا د تیر 350 کال نه چې د مونږه د زنانو خلاف چې کم تشدد کیږي نو د دې د واقعیت د مونږ ځان سره ریکارډ کوو. با فایده د میډیا کې چې کم رپورت شي د زمون د نتورک ملګری دي دا وی نمون ته رپورت شي. زمون یو سنټر د لیګل ایډ سنټر د زمون د استګیر لیګل ایډ سنټر په نوم باندې نو البته زمون سره دا کیسه رپورت کیږي او هغه مونږ با فایده ځان سره ریکارډ کوو. او دا چې دنو د تیر 34 کال نه په دې واقعیت کې هر کال اضافه کیږي په دې کې او په دې کې 73 لکه زیات د غیرت په نوم باندې قتلونه دي او بل دغه خودکشانی د جنکو خصوصا په دې کې بیا پیغل جنکی کم چې لکه د 12-13 سال نوالي او د 20-21 سال پورې د عمرونو دینو دوی خودکشانی هم په ډیر تیزی سره په دې کې اضافه شوی ده. او سکه چې زموږ سره کم تعداد مونږ چې کم فکر دراغلي دي نو هغه ټوټل 27 دي. په دې کې 15 چې دي دا د غیرت په نوم باندې قتلونه شوي دي او 12 چې دي نو دا خودکشانی جنکو کړي دي. دغه شان تیر کال چې وو په 2017 کې دا سوسایډ چې وو دا 22 واقعات شوي او آنر کیلینګز چې وو دا 28 واقعات شو. دا ټوټل 50 واقعات دغه شو تیر کال او دا غینه هم تیر کال چې نو 35 واقعات دغه نه په 2016 کې شو. نو دا کال په کال کې ډېر تشویش خبره ده دلته زموږ لپاره هم او موږ هر وخت دا میډیا په تھرو باندې کم چې زموږ د لیجیسلیټرز دی چیرې دی باندې چې پراپر قانون سازي شي هغه سره بار بار موږ هایلایټ کړی دی شو. خو بدنصیبی سره لکه دې طرف ته حکومت ډو توجه ورکړی نه ده.
د خیبر پختونخوا په سواد کې داسې پیښې زیاتې رپورت کیږي چې پکې د مختلفو وجوهاتو له امله خزي وجل کیږي. دا چې په سواد کې داسې پیښې زیاتې کیږي او کنا دا په میډیا کې زیاتې رپورت کیږي په اړه عرفان حسین وایي
دا جی پاسل کې دا دوه وجوهات دي. موږ په دې باندې خپل یو سټډي کوم کړو چې لکه په خوا داسې وځي چې لکه دا غیرت په نوم باندې قتلونه خو د مخ کې نه کیږي. خو چونکې اوس دا میډیا هر چا په لاس کې موبایل راغلی دی، انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی، هر سړی ته ایزیلی ایکسس دی، هر چا سره نیټ آن دی. نو هغوی چې څنګه واسه واقع شي نو ډایرکټ رپورټ کی، نو په دې کې لکه اوس رپورټ کیږي ډېر زیات دي. او چونکې سواد داسې دغه مرکز هم پاتې شوی دی، تیر وختونه اوس میډیا ملګری پکې لکه هم ډېر زیات دي، چینل وغیرہ دلته کې ډېر زیات دي، نو هغه رپورټ کیږي اوس ډېر زیات دي. او بدقسمتي په دې کې دا وایو چې لکه داسې قسمه واقعیت چونکې زموږ د علاقه خو پاټه وه، اوس خو پای کې ترمیم په قانون کې وشو، نو لکه دا خو پاټه دغه خو 5 years پورې اوس بیا هم ریلیکسیشن په دې کې ورکړی شوی دی. نو بعضې دلته کې کوم چې د زنانو حواله سره قوانین دي، نو هغه موږ ته نه دي ایکسټینډ دي. په دې کې یو دا د غیرت په نوم باندې کوم سیول سوسایټي افورټس کړو د تیر ډیرو کالونه، او په هغه کې بیا لکه یو قانون پاس شو د غیرت په نوم په قتلونو باندې. نو هغه قانون چې د نام ایکسټینډ نو دلته کې کله چې هم داسې قسم واقع شي، نو پولیس هغه په سیمپل مرډر کې هغوی ته کلیم کې، ځکه چې په آنر کرایم چې کوم آنر کلینګ کېږي، نو په هغې کې بیا لکه روغه جوړه او داسې قسمه دغه پکې نه شي کېدی بیا. خو لکه دلته کې پولیس چې هغوی مرډر بیا پکې روغ جوړو له هلې ځلې شروع شي، بیا پکې جرګې کېږي، یا پکې بل فیملی مجبورول کېږي، یا د پیسو افر کېږي. داسې ډېر شی واقعیات موږ له مخې راغلي چې پای کې لکه بیا یو انده چې لکه پولیس هم بیا په هغې کې د روغې طرف ته کوشش کوي چې لکه دواړو فیملیز په منځ کې د روغه وشي، او هغوی پکې بیا لکه خپلې هلې ځلې کوي چې یاره دا مسله هغوی حل کړي. زیات تر چې کوم انویسټیګیشن دا برډن دی، نو د هغې نه ځان د بچ کولو لپاره هم بیا لکه داسې قسمه عربي استعمالول کېږي. وجه دکه تاسو د پولیس ډیټا وګورئ، نو غالبا 2016 کې چې کوم فیګرز په اینډ کې، نو کوم چې کے پی پولیس چې کوم ډیټا خپل شیر کړو، نو هغوی چې په پوره کے پی کې چې دی په پوره خیبر پختونخوا کې هغوی چې 40 د غیرت په نوم واقعات شوي، او حالانکه چې په صرف په سوات کې په هغه کال باندې صرف 34 واقعات سلور دي، نو 34 داسې واقعات چې هغه په صرف په سوات کې رپورټ شوي، لکه کوم چې موږ رپورټ کړی دی نن سره، نو هغه 34 واقعات شوي صرف په یو ضلع د خبره کوم، او هغوی د پوره صوبې 40 فیګر کوله.
په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي، دا په سیمه کې د ناموسي وجنو په پیښو کې د قانون د نافذونکو ادارو د چارواکو او کارکونکو د رول نه نه دا مطمئنه. هغه وایي باید په دې اړه په حکومتي کچه پولیسو او نورو انتظامی چارواکو ته روزنه ورکړل شي.
جی زه ته بالکل نه سټیسفاید، ځکه چې داسې کیسونه مالا هم راځي زما مخې ته راځي، او په هغې کې عموما زموږ د ډېرې کم لو لیول باندې چې کم د دې انیشیلي چې د دې کم پروسس کېږي لکه اف آی آر شو، د هغې کې دفات غلط لګولی کېږي، او هغه لیټر آن چې دي نو د یو غټ نه غټ کیس چې دی نو هغه په یو ډېر معمولي اف آی آر باندې مضبوط کېږي، او په معمولي اف آی آر باندې هغه کمزوری کېږي. نو زموږ د ډپارټمنټ د اډمنسټریشن په دې کې پوره پوره لاس دی، هغه له پکار چې زمونږ ډپارټمنټ سټاف ته اویرنس نشتی د قوانینو، یا جان بوج کرا غوی دسی کوي، نو دا یو لینتی ډیبیټ ته دینه جوړیږي. خو ان شارټ په زړه ته دا وایم چې د عوامو سره سره زمونږ ډپارټمنټ له هم د قوانینو آگاهي ورکول پکار دي، چې هغه ته د خپل دفاتو په اړه هغه ته پته چې په کم جرم باندې کومه دفعه لګول پکار دي. نو دا ویل غواړم، بل دې نه علاوه زه دا ویل غواړم چې یوازې په قانون سازۍ باندې هیڅ نه کیږي، د دې عمل درآمد ضروری دی، انتهایی ضروری دی.
د دیر سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو کارکونکي شاد بیگم وایي دا کیسونه وړاندې هم کېدل، خو اوس زیات رپورټ کیږي. هغه وایي
خو ساده چې وس لګ میډیا ام اټنشن ورکړي، پلس نو څه سوشل میډیا دور دی، مخکې به خلکو خځې مړې کړې په کور دننه به خښې کړې، او په خاندان کې به خبرې پټې شوې که نه، ټي وي ته او اخبار ته به خبره ډېره کم تله. اوس چې کله د فیسبوک دور راغلی دی، نو دا خبرې لکه چېرته کې یو ځای بل ځای خبر شي، ځینې ناشنا خلک یې ولګي په ناشنا نومونو باندې که نه. لکه که تاسو په سوات کې وګورئ، سوات کې چې کوم د شپږ کالو جنۍ ماشومه چې کومه ړنده وه، هغې ریپ شوی او شو به یې مړه کړې وه که نه، دا کیس ډېر وخت پس راووتل. زما په خیال باندې دا شروع شوی دی چې دا سیزونه بهر راوتل شروع شوی دي، په دې باندې خبرې شروع شوی دي. نور دا نه ده چې لکه دا مخکې نه کېدل، نو دا ده چې لکه د دې شرحه نه، د دې شرحه اکه شانتي ده، او ورسره ده چې اوس دا هایلایټ کېدل شروع شوی دي، په دې باندې ډسکشن شروع شوی دی. او په دې کې بیرته تاسو یو خبر دا هم وکړم چې شرحه کوم طرف کې طرف ته وګورنو، که شرحه سیوا شوی ام ده مطلب څه حد پوري یو سیز بل دے دا سیز کی کم نسکول مطلب وہ کی کی ہم او میڈیا کی ہم راجی پر فیس بک پر سوشل میڈیا ہم راجی اور بیا ہم کی سوک نہیں ریگی چی نہیں خلق برانا خبر کی زکا چی دیسی خلق نشترے چی آخی خلقو تا سزاگانی ورکڑے شیوی دی بلکہ اگو چکم دین دا چوٹ ملاو شوی دے چی ال تکی لوکل کور دننا یا پا جرگا کی اگو کی نیو اگو خبر ہو کیو نسو دا جرگی خبر چیلنج کردی دا پوری چا فیسلی چیلنج کردی پالا سانا نا چکم دیر چا دا خاندان مسئلہ چا پالا سانا بانی چکم دی چیلنج کردی دے چی دا تاسو نشی کولی دا تاسو دا اختیار چا درکتے دیکھنا
شاد بیگم وای ترسو چې حکومتي او په پارلمان کې ناستو د اسمبلیانو غړو او له دې سره سره حکومتي او غیر حکومتي ادارو په دې اړه کار نوي کړي تر هغه په ناموسي وژنو کې کمی راتلل یو ګرانه خبره ده او باید په ټولنه کې تر ټولو زیات په دې اړه پوها پیدا کړل شي.
اصل کې دا سیده چې یوازې پی ټی آی نه بلکې ځینې چې بشمول پی ټی آی تمره زموږ پارتيانی دي کغه صوبایي دي او کغه زموږ قومي دي په فرق کې دا څه وی کنه چې د دې سره پوزېټیو رول یا سې انکرېجینګ رول پاتې شوی وي نو موږ خامخا مطلب اعتراضات نه کول غواړو د سینې د چې موږ څوک څخه کار کوي او موږ نه اپریشیټ کوو خو مسله خدای دا چې موږ کله هم د خځې مسله راشي د خځې خبر راشي نو موږ ډېر کم چې کم دي حکومت چې کوم خلک دی هغه که صوبایي دی که قومي دی او به خاص کر زموږ چې کوم زنانه خويندې دي چې کوم ایم پی ای دی ایم این ای دی یا ایون سینیټران دي دا هغوی د طرف نه شي لکه د سي ټوس لکه یو بل ډېر پر زور چې کوم دی د دې سره سپورټ یا د دې سره خبره یا څه څه نه دی راغلی که نه تاسو په خپله وګورئ پاکستان په تاریخ کې ها دا دي چې یو سټیټمنټ ورکول یا یو خبره کول په یو ورځ باندې په یو کیس باندې یو وقتی خبره کول هغه مې به چېرته داسې اخوا دې خوایي چې څوک ووایي خو دا ده چې یو قسم ته یو خبره ریګولر فالو کول او بیا هغه چې کوم دی هغه خلکو له دا سپورټ ورکول چې هغوی تانې ته لاړ شي هغوی عدالت ته لاړ شي هغوی وکیل ځان له ونیسي او دا هغوی د تحفظ چې کومې مسلې دي هغه مطلب دوی په هغه کې هغوی داسې سپورټ ورکړي او بیا داسې جنکو ته داسې ښځو ته انصاف میلاو شي او سبا څوک به چاره مثال ورکولی شي که نه چې پلانکي ځای کې داسې زور زیاتی و نو پلانکي ځای کې ښځې آواز چت کو نو هلته کې هغې ته مطلب دا سپورټ میلاو شوی و که نه تاسو ګورئ زموږ چې کله داسې مسلې راشي اکثر خلک وایي این جي او والا چېرته دي این جي او والا چېرته دي که نه خو که خبره کوو او که نه کوو نو داسې زموږ کردار هم دونه این جي او د کردار هم دونه ښه نه دی چې د ووایم چې او مونږ هم سره ډېره غټه توره والی ده که نه مونږ هم لکه چې کامیابین دي خو زموږ د خلکو ناکامیان هم ډېرې زیاتې دي خو که بیا زه وګورم اختیار ته وګورم او ریسورسز ته وګورم نو چې کوم پولیټیکل فیګرز دي دوی خو په اسمبلو کې براه راست ناست دي وسایل ته هم ایکسس دی ادارې هم د دوی انډر کار کوي بیا د دوی سره اتارټي هم ده نو بیا دا ده چې لکه دغه خلک هم ځان شاته ګڼي یا ځان کمزورې ګڼي او دوی چې دي بر وخت صرف یو پولیټیکل لاره نه بلکې ټوس شکل بانی د دې आवाज نه چوتې یی د مسلو حل لپاره خبر نه کوي نو بیا مونږ ته خو زبوم چې ګنا نشته دی ځکه چې مونږ خو چا خبر مطلب د وسایلو پسې ام منډو وو بیا د خپل تحفظ غم ام راغستی او آیا چې په وومن رائټس باندې خبره کو یا په وومن رائټس وایلیشن خبره کو نو ام خلک نه پریدي کنه خلک هم نه خو خیچې جو ولا د خبرې کوي.
غیر سرکاری ادارې وایي زیاتره د ناموسي وجنو وجوهات خوخې د واده سره تړلې وي. دا چې مذهب اسلام د غیرت یا پت په نوم د وجنو په اړه څه وایي دا پوښتنه مو د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر ډاکټر قبله یاز نه کړې.
بالکل دا اسلام کې حکومت دا پرایویټ قانون په خپل لاس کې اخیستل د دې ټول سلسلې مکمل بندشته او اسلام ہوئی ادارتی نظام اور کئی نقدا سے سب کسا ہوا ہم مدعا خبر اب بیا عدالت پر رات للا عہدہ بیا عدالت استحقاق پہ چاہ فیصلہ ہو کی افراد چکنگی یا جرگا یا دے یو کمیونٹی مشران اہوئی کدا کار کرے دے نبیت چاہ حکومت بھی ٹول گرفتار کی وہ قانون پہ حوالہ حنفی فقہ کے بالغ جنے یا بالغ غلط آغا بالغ جنے بالخصوص اہوئی پہ دے ولی دے اجازت ضرورت نہیں اگر چاہے دے ولی اجازت پسندیدہ دا غدے خلے ہو اجازت ضرورت نشتہ کیونکہ اجازت ضرورت نشتہ نو بیا خرا خبر دا چې پاغه باندې بیا د قتل فیصله کول دا هیڅ جواز نه لري.
خزی استادانې دا هم وایي د تحریک انصاف ته نوی حکومت نه تمل لري چې د دوی سره کړی لوزونه او د دوی د مسلو د حل لپاره به په خپل نوی حکومتي دور کې زر تر زره کار پیل کړي. اوریدونکو دا وا د دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
قدر منو ودن کو تاسې ته د هلی خبرونه واوریدا او لرجمن سرسم بوزدرتا دیمه ونی ز خبرونه جمهوریت در خبرو په جمهوریت خبرونه کې مو د پاکستان په ټولنه کې د جمهوریت فکر د پخیدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا خبرونه تاسې لپاره هر ونی زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي. نو راځي چې د دې ونی جمهوریت خبرونه ته په ګډه سره وکړو.
آیا په عمومي توګه ولس له جمهوریت اقدارو یا ارزښتونو آگاه وي؟ کولس جمهوری او سیاسی شعور نه لري نو څوک ورکولای شي؟ د خلکو د جمهوری شعور ترلاسه کولو څه طریقې دي؟ په دې کې رسنۍ څه رول لوبوي؟ په پاکستان کې د میشتو پښتنو ننګونې څه دي او د دوی لپاره آیا قامي او ملتپاله موضوع زیاته مهمه ده که نه اقتصادي؟ او کنه دا دواړه خبرې سره تړلې دي. په پاکستان کې تعلیمي نصاب له سیاسي یا جمهوری شعور سره څه تړاو لري؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نرنۍ خبرونه کې له دوو پوهانو سره سیړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ. جمهوریت اوردون کو تاسو د جمهوریت په تیرو یو شمیر خبرونو کې اوریدلی چې د جمهوریت د پیاوړی کېدو او ود لپاره دا اړینه وی چې ولس خپل ګټې او توانونه وپیژني او د خپل حقونو غوښتنه وکړي. یو شمیر پوهانو موږ ته ویلي چې د جمهوریت ارزښتونو د رواج کېدو یا دودېدو لپاره دا ضروری ده چې ولس آگاه وي او شعور ولري. نو دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کړې چې جمهوری سیاسي شعور په څه طریقه ترلاسه کېدای شي او بیا هم په خبرونه کې په پاکستان کې د پښتنو حالاتو او ژوند ته توجه ورکړي. په دې لړ کې لومړی پښتنه دا ده چې آیا دا فرض کول مناسب دي چې ولس جمهوری شعور یا آگاهي نه لري او که څنګه؟ د دې پښتنې په ځواب کې د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه عصمت شاهجهان وایي انسان بل عموم شعور او آگاهي لري، خو دې شعور څومره پرمختګ کړی دا له هرې ټولنې سره تړلی وي. د دې په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د ساينس یا د مثال په توګه د بیولوژي په څیر مضمونونو ته هم له دینی پلوه کتل کیږي.
انسان چې دی هغه د ځناور نه مختلف دی او هغه د سوچ کولو صلاحیت لري. شعور خو هر انسان کې تناسب شکل کې موجود وي، خو هغه څومره حد پورې دغه شعور ترقی کړی دا لکه وطن وطن او معاشرے معاشرے باندھے فرق کئی چکم ڈیر زیادہ سخت پابندی معاشری وی یا تنگ نظر معاشری وی یا پاگے باندھے عالمی طور دبا ہوئی لکو زمنگا وطن چی دے در تک میڈیم کنٹرول دا پا کتابوں کے مسنشتا پاکستان اسٹڈیز کی تاریخ اندر دروغ دے اور اردو کے مسلامیات پہ اسلامیات کے مسلامیات پہ اور استاد بایولوجی خی ناگا ہوئی لکد ارتقا چکم نظریات تھی ڈاروین تھیوری داغا بالکل غائبہ کیا تو انانا دا خو بس کتابونو کې دي کومنګ دا نه منو.
عصمت شاه جهان وای په وټولنه کې چې د فکر کولو ازادي وي نو هلته بیا سیاسي یا جمهوریت شعور ودا کول شي.
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې بیا د خلکو شعور چې دی تخلیق چې دی هغه وړاندې تلی شي او کم معاشرو کې چې ډیر زیات لکه ڈکٹیٹوریل ریجیم یا ډیر زیات هغه پسماندہ معاشری ترقی په حساب باندې تر تر انڈسٹریل ریولوشن نه وی شوی هلته کې جاګیرداری نظام یا پسماندہ قبائلی علاقے وی یا هغه د دنیا نه کټ شوی یا د خپل میز چې علاقو نه کټ شوی وړو وړو کلو کې آباد وی هلته بجلی نه وی ٹی وی نه وی سکول هم نه وی. نو ظاهره خبره ده ایکسپوژر باندې ده.
عصمت شاه جهان وایي هر ټولنه چې پکې خلک تر قید او بند او جبر لاندې وي آزاد فکر او د جمهوری اقدارو دودېدو ته اجازه نه ورکوي، خو بیا هم په دې ټولنه کې پوهان پیدا کیږي.
یو سماج هم چې هغه بنیادی طور چې هغه استحصال جبر باندې هغه سماج مبنی وي نو هغه خو به اجازه نه ورکوي. خو بیا هم په هر سماج کې هر وطن کې داسې څو ناسو خلک را پیدا شي لکه تاسو دنیا شاته تاریخ وګورئ فلسفیانو وایي چې دا دنیا چې دا ورته دغرنګي ګلیلو وګورئ ارسطوټل وګورئ او زموږ په وطن کې نن وګورئ څومره جبر دی څومره استحصال دی څومره ظلم دی پابندیانې دي. هغې باوجود دلته فنکار هم شته، دلته کې تنقیدي سوچ والا ترقی پسند هم شته او دلته کې دانشور هم شته. نو انسان چې دی ظاهره خبره د شعوري فکر کوي، کوشش کوي، ځان سره نور ملګري کوي.
نو کولس شعور لري خو د فکر ازادي نه لري او په چاپیریال او ټولنه کې ورته حقونه نه ورکول کیږي، نو آیا ټولنه به ورته آگاهي ورکوي او کنه؟ د د دې پوښتنې په جواب کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سیاستوال او شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود وای شعور د کتابونو لیکوالانو سیاسي ګوندونو پوهانو او رسنیو لپاره ورکول کېدای شي. د وای جمهوریت یوازې د انتخاباتو نوم نه وي بلکې دا د جمهوریت رویې نوم دی چې پر راوځېدو کې ډیر وخت لګي.
جمهوریت په ول سره خو بیا نړۍ څومره لوی کارونه کړی دي څومره مخکې نړۍ کم من کې جمهوریت راغلی دی نو پاکه اړو دا مقصد نه دی نو دا ویلم پکار دی لیکلم پکار دی په لیکلو کې چې وی او که خلک خپل مو غوړي نه ځل لیکل دي او نن سبا د نړۍ دنیا دا بیا جمهوریت پر رویو پورم دی چې کله ز ما تر نه منم تاسو مالا په الیکشن کې شکست را کې ز او نه منم نو ز بیا ولدا خلکو ته بل څه نه خایم یا ز د تاسو اختلاف کې د اخلاق نه پر زما یا جمهوریت تسلسل ته نه زما په پاکستان کې خو د ټول نه ته مسله دا جمهوریت یو الیکشن نه دی جمهوریت ته جمهوری سلسله د تسلسل نوم دی بار بار پنځه پنځه کاله پس الیکشن کیږي یا څلور کاله پس الیکشن کیږي نو اله هغه مزاج جمهوری شي.
عصمت شاه جهان وایي اکثر وخت سیاسي حقونه او ازادي او د دې شعور ټولنه یا ریاست خلکو ته نه ورکوي د دې لپاره باید هلې ځلې وشي.
سماج خو یې قلم نه ورکوي نه ریاست ورکوي. خدا دا چې اوس مثال په تور باندې چې ته د ازادۍ چغه وې نو تا نه پرې دی مرکای دی او زبلوت چې دی یوم نه پرې دی پښتنو سره څومره لوبه وشوه دغه رنګي د برتانوي امپریالیزم خلاف بھگت سنگھ راپور ته شوم دی سینه نه هغه ته دی پانسی ور کړن هغه جیل چې په کم کې پانسی ور کړی و هغه عمران کو چې اسنه چې راتلون کې نتلون تا خلکو ته د ازادۍ سوچ یو لار پیدا نشي او دیو جنا خلک.
عصمت شاه جهان وایي هغه رسنۍ چې کاروبار کوي یا له کاروباري طبقې سره تړلې وي هغه خلکو ته جمهوري او سیاسي شعور نه ورکوي.
میډیا دا چې هغه بچر هم دا کار نه کوي ځکه چې هغه کارپوریټ میډیا خاص طور باندې د دې نظام ډېر غټ هتھیار دی او زما په خیال باندې چې سرمایداري نظام اوس پورې څومره هتھیار ایجاد کړي دی ټمبم نه ونی سره ټوپکو پورې هغه نه زیات خطرناک هتھیار چې دی هغه میډیا دی عوام دشمن ازادي دشمن کارونه ټول دا میډیا کوي.
د صورتحال ته په کتو آیا په پاکستان کې پښتانه له خپل حقوقو او ازادیو خبر دي او کنه؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان پښتانه له خپل اقتصادي سیاسي او ټولنیزو حقوقو نه دي خبر.
زما خیال دی چې زمونږ پښتانه هیڅ نه دي خبر. مثلا دی کدا پته نشته چې خدای پاک مونږ له سونه اوبره کړی دي مونږ پاکستان ته سونه ورکو پاکستاني مونږ له سونه ورته پته نشته چې زما په ځلی خپل څومره صلاحیت دی او څومره قرضه مده په پاکستان اول نه راکړي او د نور صلاحیت ولې نه جوړې دي د دریا په غاړه کې باران دواګانې کوي او په دې سوچ نه کوي چې دا دریا خو زما و دي په دې سوچ نه کوي چې زما د وطن اتیا فیصد ځمکه چې کم باندې فصل کې دي شو دا بارانی ده دې ته نه هرشته دې ته دا پته نه لګي چې زما څومره تماکو پیدا کی او د دې د تماکو کارخانه چرته دي په دې نه پوهیږي چې زه د پراکلی ساک په شان ساک پیدا کوم نو دا به هر ملکونو ته څنګه ولیکم دې په دې نه پوهیږي چې د پاکستان په بجټ کې د دوی سره څه سلوک شوی دی په دې اته شپېتو کالو کې دوی د اسلام او د پاکستان په نوم باندې بالکل داسې او د انصاف په نوم باندې داسې غولول شوي دي.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې د ښوونځیو یا سکولونو او کالجونو په نصاب کې هم پښتنو ته د هغوی سم تاریخ او د هغوی ټولنیز او سیاسي اتلان نه ښودل کیږي نو ځکه هم پښتانه پر خپلو جمهوري حقونو نه پوهیږي.
د هیرو د پاکستان د سلیبس په کې هیرو نه دی د دښمن هیرو دی لکه اورنګزیب عالمگیر ورته دی. اورنګزیب عالمگیر خو زمونږ څومره هیروګان چې پیدا شوي دي د خلاص پیدا شوي دي تاریخ یې ورته الټه کړی دی جده ورته الټه کړی ده وجود یې ورته الټه کړی دی. زمونږ نیاګانو چې کم مونږ ته ویې چې یو تور دیو دی او د هغه دیو چاپه په توتي کې ده توتي په کوی کاف کې دی. زمونږ نیاګانو چېرته دا نه دي ویلي چې توتي په ډیلي کې دی یا په بنګال کې دی یا په لاهور یا په کراچۍ کې دی. د هغې وجې دا وجې دا وشتې شي کومو د ده توتی به هم په وسطې شکې اوسېدو نو یعنې مونږ چونکې الټه ځوړل شوي یو.
عصمت شاه جهان وایي کله چې ټولنه په اقتصادي ډول وروسته پاتې وي نو پکې د ازادۍ او د خپلو حقونو تحریکونه ډېر ورو پر مخ ځي.
عمومي چې پسمنده وي معاشره نو هم د ازادۍ تحریکونه هغه کې ډېر ورو ورو چلیږي او دغه رنګ چې کومه د دنیا په تاریخ باندې نظر واچو نو انډستریال ریولوشن سره هم ازادۍ راغلې دي ځکه چې هغه خامخا د جګړداري نظام نه یو ترقیافته نظام دی او په لغې کې خزې بار روزي نوکرۍ کوي خلک چې کم دیږي خپل یو ډیموکراټک رائټس سیول رائټس چې دی هغه لپاره هغه تنظیمونه جوړوي ټریډ یونین تحریکونه وي نو او بل دا چې د انډسټریل ریولوشن چې دی دا هغه لکه پرایمري تعلیم کم از کم ضرورت دی نو هر سړی او ښځه چې دا کم از کم دا هغه بنیادی تعلیم چې وشي نو هغه بیا لوستنه بیا په خپل ورسیم کوي چې یو معاشره کې د کاګنیشن چې کم دی د جبر ظلم خلاف چې کم شعور دی هغې ترقی دپاره به معاشره کې چې څومره هر پاکټ کې چې دا قوتونه دي دا هغې کوي.
نو آیا په پاکستان کې پښتانه له قامی سوال سره مخامخ دي او ملت پاله سیاست حل دی که نه؟ دا مسئله اقتصادي ده او طبقاتي جمهوري سیاست یې ځواب ویلی شي. ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې پښتانه د یوه قام په حیث په یوه طبقه بدل شوي دي، نو دواړه له یو بله نشي بیلیدی.
په پاکستان کې پښتون د یو قوم په حیث باندې په یوه طبقه کې بدل شوی دی. مسافره طبقه ورته ویلی شي، کومه طبقه ورته ویلی شي، غریبه طبقه ورته ویلی شي. زما خان هم د نورو لکه مثلا د پنجاب د خان د مقابلې نه دی، هغه په مقابله کې دا ډېر وړوکی حیثیت لري. اول خوشتنه زما زما د ګردار څومره دی، هغه په خپلو خاندانونو کې اول چې دومره نسلونه زیات شو نو جایداد یې پاتې نه شو. زما کارخانهدار څه حیثیت لري، زما وزیرانه څه حیثیت لري، زما گورنر څه حیثیت لري. یو محکومه مظلومه غریبه مسافره طبقه کې بدل شوی قوم زما د یو کروڑ نه زیات خلک مسافر دي. زما ټولې ټپې
عصمت شاه جهان وای په پاکستان کې د پښتنو لپاره قامی، طبقاتي او د ښځو د ازادۍ مسالې درې واړه مهمې دي او له یو بل سره تړلې دي، له یو بل بلیدای نشي.
موږ وطن کې خاص تر پښتنو لپاره درې اړخه جدوجهد چي دي، هلي ځلې چي دي یا خپل شعور پرمختګ چي دي، هغه باندې خبره کول پکار ده. یو قامی سوال، دوا طبقاتي سوال، دریم د ښځو سوال. دا درې واړه چې دي دا درې واړه داسې تړلې دي چې دي د یو بل نه وده مخلي. مثال په تور باندې چې د پښتونخوا چې کوم انډسټریلیست دی یا جاګیردار دی یا ملا دی چې چا سره اختیار دی، هغه بیا دې ته نه ګوري چې ته پښتون یې که نه پښتون یې. هغه بیا پنجابي سره ملګرتیا کوي، هغه بیا ماجر سره ملګرتیا کوي، هغه هر چا سره ملګرتیا کوي. هماغه وخت هغه په خپل هم د جبر ښکار وي د قوم په حیثیت، خو سرمایدار په حیثیت باندې هغه بیا نورو کامونو باندې الزام ورواچوي د خپل زیاتی. او دغه رنګې وګړ چې دي لکه عوام چې دي، هغې ته دې سره فرق نه کېږي چې د پښتونخوا نوم بدل شو که بدل نه شو. ټیک ده، یو ګټه ده. اکثر خلکو نه تپوس وکړه، هغې وي مونږ ته نوکری په کار دي، مونږ ته سکولونه په کار دي، مونږ ته تعلیم په کار دي، نو طبقاتي سوال هم امپورټنټ دی. دغه رنګې خبره په دې ختم نه شي. د جبر یو ډېر غټ شکل چې دی هغه د ښځې غلامۍ په شکل کې موجود دی او د نارینه حاکمیت په شکل کې موجود دی، هغه هم خاتمه په کار.
د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي عصمت شاه جهان زیاتوي د پاکستان او پښتنو پر سطح د سیکولر سیاست او د نړیوالو لویو هیوادونو له اثره د خلاصون لپاره هم هلې ځلې د ټولو دنده ده.
سیکولرست تحریک چې دی د پاکستان ریاست دانچا بدور بدلولو ضرورت دی. هغه وجه دا ده چې دلته کې چې دا کم غیر مسلم دي، هلته کې دلته کې کوم سیکټیرین خبرې دي، یو سیکټ چې دی هغه بل سیکټ وژني، شیعاګانې ټول مړه کړل، څوک غیر مسلم نه پرېږدي، د دې چرچ چې دی هغه والو زه هغه مړه کوي کله په بلسمې کې رانی دي. نو پاکستان کې ماشال دې سیکولرزم یو غټ سیاسي سوال دی. د دې نه علاوه موږ په سیمه باندې چې کوم استعماري قوتونو غلبه ده، مثال په تور دلته کې عربیانو چې دی موږ نه کالونی جوړه کړې ده، موږ نه امریکې هم کالونی جوړه کړې ده، موږ نه چینیان هم کالونی جوړه کړې ده. نو استعماري قوتونو خلاف یو جګړه جوړېږي د پښتنو د ازادۍ دپاره، سوکالۍ دپاره، د دنیا کې نورو قانونو سره برابري دپاره. دا ټول اړخونو باندې به پښتون باید فکر وکړي.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر، سیاستوال او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې د سیاسي او جمهوري شعور ودې لپاره نه یوازې سیاسي ډلې او ګوندونه اړین دي، بلکې مدني ټولنه هم مهمه ده ځکه چې دا بې طرفه وي.
ټولنه هم خو سیاسي ډلې دي ځکه چې په میدان کې بیا زمونږ په شان خلکو ضرورت دی چې دا به بې طرفه وي، دا به ټول بیا اوري. اوس موږ څومره بې وسه خلک دي باوجود اوس هم ټول اوري، ځکه چې که یو طرف ته شي نو بیا دې څوک اوري نه. دواړه په کار دي. اوس چې انقلاب فرانس راغی د هغې نه پس چې کومه سیول سوسایټي رو رو جوړه شوله، هغه سوسایټي ټول د یورپ او امریکا او کینیډا بدل کړم. د بدقسمتۍ نه د کمیونیزم نه پس خو سیول سوسایټي هلته جوړه نه شوله، د پښتنو سیول سوسایټي شته دی نه. د سیول سوسایټي خو دلته په ډېره جیبه نوم نه یادېږي، خلک وایي چې کینی انجیو ته سیول سوسایټي وایي. سیول سوسایټي خو زما او ستا د کلي مشران اگر خلق چې دکاندار دی سبق وایي تعلیم کوي تعلیم یې کړی دی دا ټول خلق چې په کم بیوروکراسي کې نه دي آرمی کې نه دي پولیس کې نه دي هغه ټول د سیول سوسایټي برخه دي نو موږ چې هغه وکیلان ډاکټران پروفیسران مزدوران کلرکان استادان طالب علمان در روزه کوو نه دوی د خپل کردار جوړوي دوی چونکې بې طرفه وي نه دوی بیا بې طرفه لیکم کوي بې طرفه عمل هم کوي.
اوریدونکو په جمهوریت خپرونه کې مو واورېدل چې په پاکستان کې د سیاسي او جمهوري حقونو او اقدارو د شعور لپاره نه یوازې باید سیاسي ډلې او ګوندونه کار وکړي بلکې دا د ټولنې د هرې برخې دنده ده. تاسو له پوهانو واورېدل چې په پاکستان کې پښتانه له درې ډوله لویو ننګونو سره مخامخ دي. یوه یې قامي ده، بله هغه اقتصادي، او درېیمه یې د ښځو د آزادۍ موضوع ده. او دا چې دا ټولې ننګونې له یو بل سره تړلې دي نو ټولو ته جلا جلا نه دي کتل پکار، او د دې آزادۍ او حقونو لپاره د شعور او آګاهۍ خپرولو دنده هم په کلي یا ټولیزه توګه کول پکار دي. دا ونننۍ خپرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخه
جمهوریت.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.